کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. جزئیات به وړاندې په پروګرام کې هم واورئ. په کابل کې هم تیر ماښام په یوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر لیکلي، په یو کورلا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې پکې ناست دوه کسان وژل شوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هم بهر ته د افغان کډوالو د تللو بهیر لا پسې چټک شوی دی. د همګړې زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیې، ابوظبي، قطر او پاکستان کیمپونو کې اوسیږي وایي برخلیک یې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې ویلي شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې میش دي. ازادي راډیو ته غواګیست. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو تنه غلو دانو د خوشی کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته ښول شوې د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوه چاودنه شوې. د ابتدایي ارقامو په اساس دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې ارتباط به یو مفصل راپور واوري او په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیې لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخ ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
د دغه پروګرام په پای برخه کې به د خلکو غږونه هم تاسو ته خپاره کړو.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي. دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راځي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري سړي لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي. که السلام علیکم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وربشو په دې ارتباط له خپل همکار نه وروستي جزئیات راوخلو چې دغه پیښه تعقیب کړې ده.
ستانګزیا صاحب، د غنیخیلو په ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 نظامي یا وسلوال طالبان هم شامل دي اخوا د غنیخیلو لپاره د طالبان ولسوال مولوی صدیق الله باختر اجانس ته ویلي دي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر باندې شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې 14 د چسپکی ماین لامل رامنځته شوې. خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو او د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته د وژل شوي او شمېر څلور تنه یاد کړ او ویل چې یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې وخت نا وخت په ننګرهار کې پر طالبانو د حملو او چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څانګې وسلهوالو منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورته پیښې زیاتې شوې. تېر مازدیګر ناوخته د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د ملکیانو په یو موټر د چسپکی ماین چاودنې له امله د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان خالد زدران په خبره دوه تنه ووژل شول. دغه شان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د سیکانو په ګوردواره نامعلومو وسلهوالو ډلې ییزه حمله وکړه چې نږدې په سیمه کې د 15 ساعته جګړې نه وروسته دغه حمله پای ته ورسېده. او د طالبانو کورنیو چارو وزارت وویل چې دوه تنه پکې وژل شوي چې یو سیک او یو طالب سرتېری، او دغه شان اووه تنه پکې نور ټپیان شوي. او د دغه پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه و منلی.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د ننګرهار د غنیخیلو د بازار د نننۍ چاودنې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې هم تاسو ته نور جزئیات درکوو. له موږ سره پاتې شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخو په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي
کنه؟ دانش افغان نومیږي، د ترکیې په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیې د پولیسو د چلند کیسه کوي او وایي په کور کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو، د ترکیې استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بله ورځ را چاپې واچل. نه هغې ځینه موږ تېرې یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کېږي.
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور در مین لګوي، د والو په زور در مین لګوي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولي خبری اژانس د دې هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبا به هم 601 تن افغانان په درې الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولي خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 په لاس چارتر الوتکو کې کابل ته 1691 غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکی افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او د هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لار پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته خوږی است. په داسې حال کې چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو او سکانو په ګردواري د شنبې د ورځې تر حملې وروسته د هندو حکومت لسګونه افغان هندوانو او سکانو ته آنلاین ویزې ورکړي. کوم افغان هندوان او سکان چې مخکې هند ته کډه شوي وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې په هند کې د اوسېدو یا اقامي اسناد هم په سختۍ باندې تمدیدېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شیمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دمیشتو افغان هندوانو او سکانو دیقت سا دیستون زو پارک وی
پیر کل راغلی ما پدوازر یوشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغلی اغوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده آغی جوند کول دیر مشکل ده حال تان خو بیچاره دوکان نا کرو نارد شه پو نامنی ده وجهو
دا یوازی شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په هغه هیواد کې د هندیا راډیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دي. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خو د اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندي وي دا ستونزې پر ځان منلی دي. د شنبه په ورځ د غبرګولي په 28مه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. له وژل شویو کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک و. د دې حملې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهل ونود پر یو عبادت ځای لبرید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یوه اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و، خو د تېر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې ایز وضعیت د لا کړکېچنېدو وړاندوینه کړې. زیلینسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې د اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماینده حیثیت ورکړل شي او که نه. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، زیلینسکی د کومو ملوظاتو له مخې د جګړې د شدت وړاندوینه کړې؟
و مننه استانګزای صاحب. د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسیې ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی د دفاعي ځواکونو وړتیا لوړه ده، مورال هم لوړ دی او د دغو حملو د زیاتېدو پر ضد چمتووالی لري. د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنسک ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي دي او څو 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیه غواړي د سویرو دونتسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی په ډېره سیمه برلاسه کېدای شي.
اروپایي ټولنه د همدې اونۍ په پای کې اوکراین ته د غړیتوب تړاو غونډه کوي. د دې غونډې جزئیات څرګند شوي که څنګه؟
بله، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیه په دې پلان کې پاتې راغلې او د هغوی د خوښې پرمختګ ډېر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کېږي نو د بشپړېدو بهیر یې کلونه وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که څه هم ویلي چې دی په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان بیا ویلي چې دوی دغه بهیر له نږدې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتي، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ هم وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي.
مننه کوم اسدالله لودینو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ وړاندوینې په ارتباط چې جګړه به لا شدیده کیږي موږ ته جزئیات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خون چارواک په روسیه کې له یو شمېر روسي سوداګرو سره په لیدنه کې له هغوی افغانستان ته د نفتي او خوراکي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي د خونې چارواکو د غشاند کریمیا په چارو کې د روسیې له ولسمشر ځانګړي استازي سره هم په ورته مسایلو خبرې کړې دي. د خونې په خبره افغان پلاوي د وړو غنمو غوړیو او نفتي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې له مقابل لوري نه د همکارۍ غوښتنه کړې. افغان پلاوی ته روسی سوداګرو او چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د ټولو اسانتیاو درامسته کې دښمنه ورکړي او پراتونکو کې د ورته لیدونو پر کېدو هم ټینګار کړی. دغه لیدنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې د پام وړ لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د ممیزو د پروسس یوې کارخونې کې شاوخوا 900 کسان ته د کار زمینه برابره شوې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه کارخونه کې افغان سوداګر نږدې 1,000,000 امریکایي ډالره پانګونه کړي. د وزارت په وینا یا د کارخونه اوس مهال خپل تولیدات اروپایي هیوادونه روسیه، چین او تایلند ته صادروي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې په دغه کمپنۍ کې خلکو ته د کار زمینی برابرولو خبره کوي چې په افغانستان کې بیکاری او فقر له هر بل وخته د خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. له دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې بیکاری او د فقر کچه د اندېښنې وړ ښودلې او له نړیوالو په دې برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني 55 کوله، یو ایرو 49 افغانۍ شپږ دمی پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سودریال 30 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 70 پوله، زر هندي کلدار 1,900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 421 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیز او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په دغې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه سوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي. د شنبه په سهار د جون په 13مه نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یو ځانمرګ بریدګر سره نه وتل او لاسي به میور وغورځوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلیګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګورودواره کې وو. ورسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیشنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 300 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19مه د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې شوي دي. آی نیوز خبرونې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله اړ شوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. ورسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسیو او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 500 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت رارسیږي چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي او ځینې نور چې په هیواد کې دي په دې هڅه کې دي چې له قانوني او ناقانونه لارو خپل کورونه او استوګنځایونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډوال شي. په دې راپور کې مو هغو کسانو سره خبرې کړي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې دی او بېرته هیواد ته ستانه کړی شوي او ځینې نور بیا د کډوال کېدو هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروز عزیزی واوري.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10م او 8م ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10م او بله یې په 8م ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري، له دې ځایه ولاړو. خو په ډېرو ستونزو یې موږ بېرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیګم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامت ترلاسه کړه. میرمن بیګم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خاوند هغه د تمدید لپاره ولاړ هماغلته یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. که می خاوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده، اولادونه مې له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو څلور ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ تلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په 9 چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړس وچې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هیواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستنه سي. دوی اوس نوي چاپېریال او اوبو او هوا سره عادت شوي دي. له هغه وحشته چې مې دلته راوستي اوس یې روحي حالت لږ ښه شوی. موږ اندېښمن یو که بیرته ستنه کړل شو بیا هغه روحي رواني حالت چې مو پرې زوی او دوه نورو ماشومانو راغلی وو بیا تکرار نشي. کله چې د افغانستان اوسنی حالت ګورو اندېښمن کیږو. موږ ته هم سخته ده ځکه د طالبانو لومړۍ دورې تجربه لرو او دا چې هغه مهال مو څومره په ستونزو کې ژوند کاوه. اوس چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلي په پروسه کې د البانیا، ابوظبي، قطر او د پاکستان کمپونو ته انتقال سوي، وایي د برخلیک په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته او په بې برخلیکه وضعیت کې سوند کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویلي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونه بېلابېل پلانونه تر لاس لاندې لري چې له افغان کډوالو سره بد چلند چې په هر هیواد کې وي مخنیوی وسی. څو موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په ځینو هیوادونو کې د دغه هیواد په سفارتونو او کنسولیو کې د کارکونکو د زیاتېدو او د کډوالۍ د ځانګړې ویزې یا SIV د پروسې د چټکتیا خبره کړې وه. د جون 16 نیټه د کډوالو لپاره د درناوي په هدف د ملګرو ملتونو له لوري د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمیشنري UNHCR په خپله رسمي پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې په هیوادونو کې د وروستیو سیاسي بدلونونو د شدیدېدو له امله هغه کسان چې خپل هیوادونه یې پرېښي دي څو چنده زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته خواږه تاسو هم د ځینو خلکو غږونه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابۍ په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راضي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپوټري سری لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د 50 روپۍ بیا په کلو کې تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنی چې دانې هغو تم یکې د هغو صحیح یکې د چل جوړ کړی ده، ګراف صحیح چل جوړ کړی ده او د هغو دوکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم،
سمی اولام د تخار ولایت د درکته ولسوالۍ او د سرخو د خیری غاده مجدا رسوی بند ده. د درکته ولسوالۍ د خیری د ټوله خیری د ازغه رسوی د وروره هرې هفته کې نفر 15,000 اخلي. زمانه به ډېر شی نه رلې، دا باندې بنده کوي ده. باید دا الله سي دا سخت حالاتو سره راته مخ دي. رسوی الله سي ډېر مشکلاتو سره مخ دي. هیڅ جایداد نه رلې، جایداد یې دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترم چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي نو هغه دې بله میاشت بندیم دې یو کال تیر کړه بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی اختیار خو د روسیه او د چین او د پاکستان دی موږ خاصې مزدوران استو والسلام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزولاندو خبرونه ده
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې شاوخوا دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او د طالبانو د 15 عسکرو په شمول 28 نور کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. په کابل کې هم تیر ماښام یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د کابل د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې لیکلي په یو کورلا موټر کې چاودنه په خواجه بورا سیمه کې شوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل شوي دي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. لنډ خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد تکل په کوربتوب 25 دقیقې بحث مې راوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
سلام ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بستمو زه احمد تکل هرکلی کوم. د شنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دوه کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. دې برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حملې کېدلې، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او دا د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بېلابېلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راښکته شوی. د هند حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي، عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خپرونه کې میلمانه دي په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خپرونه پیلو او په پایل کې له ښاغلي اندر نه زه غواړم وپوښتم چې اندر صاحب، تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، دا به څنګه کیږي؟
مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب، تاسو ته، قدرمنې خور انار کلی ته چې اوس په هند کې له بده مرغه ماجره ده، همداسې د تاسو راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومونه زیات زموږ همدغه لهکې ورونه اهل هنود ډېر وځورول شول، د دوی کورونه غسول، دوی سره ډېر ظلم وسو. دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکري کوله ډېر تاریخ لري، خدمت یې کړی ده، او دوی ډېر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ په د تجارت په اتاقونو کې ریاست کړی ده، تجارانو همدارې کابل په د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغسې ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بېرته تګ امکان ډېر کم وي. نو دا دغه صادق ورونه، دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلن ونه سو، او دوی ونه توانېدل چې یا بېرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بېرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په هغو کې مور سره بدچلن شوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 50 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، څومره ښه برخورد، څومره ښه رویه، نو دوی سره ښه رویه نه کېدله. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر ته راغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن او عمدن دغه توریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لهکیو پاک روان مشکل سته، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو وګورئ د افغانستان د قومونو د لسنه یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لږ په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څه راته وایست.
مننه کوم. د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې ډېرې لاسوهنې کوي، او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندو وروڼو په اکټ باندې ښه نظر نه لري، او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وې هغو ته به خنډونه په کول حملې پې کړي دي. پخوا په د دوی سفارت ته یې کوشش کوي چې حملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهېږي چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومت خفه کېږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته یې حکومت ته
وکړي. دغه اړیکې قصدن غواړي. پاکستان په خپله یو لوی شمیر د اندوانو او سکانو لري، ګوردوارې شته، درمسالونه دي، خپل مراسم تر سره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولی په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټې سیاسي آګاهۍ ساتنه دوی تل استفاده کړې ده، او کوشش کوي چې په دې وطن کې اور بلې، دا خپله د قومونو په منځ کې یو نفاق رامنځته کوي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی ښيي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 159 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو وساتئ، هغه نه سي ساتلی، نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ورته لري، قصدن عمدن کوي، د یو پلان له مخې کوي. تر هغو هم دوی هېڅکله پاکستان هېڅکله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړی او خواه نه ده. هېڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافیې، د افغانستان له خلکو سره عزت ده. ولو که هر څوک واک ته راشي، خلکو دا فکر کوو چې طالبان که واک ته راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان له خلکو سره ښه شي. خو تاسو ګورئ هغوی ته مهمه نه ده، هغوی خپله دښمني جاري ساتلې ده. دا زموږ حکومتونه چې هغوی ته چاپلوسي کوي، دا همدا اوس د طالبان حکومت چې هغوی ته چاپلوسي کوي، بمبار ته په موږ وکړه، همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړ کړی په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان تورستان دي دوی دوی جوړو. بل
مننه اندر صاحب. انارکلی هنریار زمونږ میلمنه هم اوس را سره وصل شو. میرمن هنریار تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم. موږ مخکې لندر صاحب سره په دې باب خبرې وکړې چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د وګړو شمیر تقریبا صفر ته رسیدونکی دی، مخصوصا اوس چې د هند حکومت دوی ته د ویزو د چټکولو پروسې د چټکولو خبر ورکړی. موږ پر دې هم خبرې وکړې ښاغلی اندړ، په دې نظر دی چې په دې کې د پاکستان د استخباراتو لاس په واضح ډول دی. موږ پر دې هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ولې نه یوازې اوس بلکې په تیرو 40-50 کلونو کې د اقلیتونو پر وړاندې، مخصوصا د هندوانو او سکانو پر وړاندې، د افغانانو زغم د نورو هیوادونو پرتله کم و، مخصوصا د پاکستان پرتله چې په پاکستان کې هم هلته یو لوی شمیر هندوان او سکان په سوله کې اوسیږي خپل مراسم ترسره کوي. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیز خیلی تاسو ته محترم مندل صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا افغانستان کې هغه قومی یا مذهبی یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دی مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله. متاسفانه مونږ
تاسو همدغه شنبه ورځ خیي په دغه شنبه باندې چې بریدو شو په همدې ورځ
د هند پلاوی کابل ته اعلان وکړ چې د هغوی راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نورو هیوادونو د سیاستونو قرباني شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو، ولې کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي یو تعداد، او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګیري. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغوی انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي، دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي، او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم، متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی، او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس اوس بیخي په افغانستان کې خلاص ده، او د کارت پروان په ګرودوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لومړی پیښه نه ده، اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسلح کسان ننوتي وو په دې ګرودوارا کې، محافظ وهلی وو، ننه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګرودوارا کې ټولې مات کړي وي، او ځینې هغه خلک چې ننه د ګرودوارې وه هغوی وهلی وو. هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګوردوارې ته ننوتي، او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، د غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګوردوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګوردواره کې هغه غیر نظامی محافظ، یعنی هغه محافظ چې موږ همیشه په ګوردواره کې لرو، ننوزی هغه وهی، هغه زخمی کیږي، بیا دوی ننوزی، دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګوردواره ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده. خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګوردواره کې څوک نه و. کدا پیخه نیم ساعت وروسته کې د شاید موږ د 500 نه ډیر تلفات درلود. خو دا بله
مېرمن هنری ارغوان په دې هم خبرې وکړي په دلاند وخت کې چې لروي چې تاسو مخکې یادونه وکړه د چې کېدای شي د طالبانو په خپل دننه د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان وی چې د فکر کوي چې مثلا د القاعده غوندې یا د داعش په څیر عمل کوي، او پاکستان تاسو په غو کې د لاس په لاس لرلو تورن ک، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي دا د ګوردوارې حمله د طالبانو له منځه چا کړی وي؟
د ګوردواره حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاس ده، او طبعا کله چې یو حمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي. مخکې د دې نه چې 2000 کې ګوردواره باندې حادثه وشوه، طبعا حادثه هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و، او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه دخیل و، هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولې وي. یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې، یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود. همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخیزی کیږي، طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی.
اما مېرمن هنریار، د دې حملې مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی؟
بېشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولی چې موږ دا حمله کړی، خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلي روابط سره نږدې کېږي، او د دیلی د هندستان نه هیات راځي د مذاکرې لپاره کابل ته، په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي. یعنی دا د سوال ځای ده ولې. اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرد، یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول، یو د طالبانو نه و، یو زمونږ د سکان نه و، او نفر زخمی مو درلود. دا ډېر حقیقت ده، ځینې تفسیری کړي و چې شاید تلفات ډېر تلفات هم دومره و. خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود، دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو، د یو قوم د ملت د احساساتو د منځوړلو باعث وشو.
په دې باندې خبرې کوو، وړاندې خبرې کوو مېرمن هنریار. په دې باندې زه غواړم له اندر صاحب نه وپوښتمه. اندر صاحب، مخکې مېرمن هنریار یو جالبه مسله یاده کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت له وجې، د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت له وجې تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر په همدومره تاریخ اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې. تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ. دغه غلط فهم، دغه غلط معلومات له کوم ځای راځي، او د دې مخه څنګه نیولای شي؟ یعنی خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري؟
مننه کوم. که موږ خپل تاریخ ته وګورو، دا د بګرام چې وایي د مځکې لاندې ښار ده، همداسې د بامیانو د بوتا بوت، دلته په هغه وخت کې سرحدونه نه معلوم او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډیر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري. نو دغه سکان ډیر اوږد تاریخ لري، دا اوسنی نه دي، نو اوس راغلي دا افغانان دي، په خوست کې دي، په ننګرهار کې دي، په کندهار کې دي، په هرات کې دي، په مزار، کابل، ټول ځینو ته ډک دي. دا هغه پاتې شونې دي. بیا کله چې اسلام راځي 1400 کاله مخکې شاید نور جګړې سوي چې ځینې مجبوره سوي، لکه دا اوس چې دغه ځینې اکسټریمیست په نوم د داعش او نور نور، دا ټول یوه ډلې دي، مجاهد، طالب، داعش، دا د پاکستان رهبري کېدلې. او دغه ارج مراج چې د مذهبي قومي جنګونو کې تاسو ګورئ، په خپله پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده، او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي، دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي، دا اخري نه دي. موږ مخکې دی نه یهودان د لاسه ورکړل، ټول نور هیڅ یو تن پاتې جواب مستدی. نو همداسې دا تاریخ ده. دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان اعتبار ته، د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه ښه نوم چې درلود یې، دې ته څومره زیان رسوي؟
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان، د یو پښتون په توګه زه خپله ډېر زیات خفه یم. زه شرمېږم چې زما یو قوم، یوه ژبه، یو قوم چې هغه هندوانو او یوه ژبه سکانو افغانانو، دا له دې وطنه ورکیږي، دا له وطنه د نوملس نه کمیږي، نور حذف کیږي. زه خپله باید وشرمېږم، زه خپله ډېر خفه یم. زه د اول نړیوال توجه کوم، وروسته راځم په سیاسي برخ کې. نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري، د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کور، یو بل قوم، یو ژبه، هغه کوشش کوي چې هغوی وساتي، هغوی ته ارزښت ورکړي، هغوی ته امکانات برابر کړي چې دا ژبه ورک نه شي، دا خلک ورک نه شي. متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده، مګر دغسې عمل دا بیا منظمې پروژې ورته جوړېږي. دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو، حتی جمهوریت کې تر هر کې پورې، په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استازي لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل. او دا واقعیت دا پخواني مجاهدینو، دا اوس ځینې خلک، دا ټول دوی غړي. تاسو ولیدل چې په اخر کې څنګه تیاره ډکه ټول بوتل، بیا یې مده کړي، اوس یې دغه طالبانو په ضد هم جنګوي. نو بینان موږ باید خپل افغانان باید خفه اوسېږو، دې ته ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي، د ورونو امنیت ونیسو، د خپلو ورونو، دا افغانان دي. نو تاریخ اوږدو ته، زه تاریخ لیکونکی نه یم، خو په دومره پوهېږم چې د بودا بود ته کله چې ګورو چې 2000 کاله نه زیات تاریخ لري، دلته د هندوان او افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند، ګډ کلتور درلودل.
ډېره مننه. اوس خو مونږ لکه تاسو چې اندر صاحب یادونه وکړه، خپل یهود هیوادوال للا سوار کړل، او یوې چې پاتې واغه هم وتلی له افغانستانه، او دا له تاریخي نظره، له کلتوري نظره د یو هیواد لپاره دا تنوع ډیره مهمه وه، او افغانستان د دغه تنوع درلوده پخوا او تر اوسه پورې هم لري، له قومي نظره. مګر له مذهبي نظره یهودان له افغانستانه په بشپړ ډول وتل، او هندوان هم او سکان هم له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. میرمن هنریار، شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا 2 کلونو کې خورا زیاتې حملې پیښې دي، د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ، د دوی د خوندي کولو لپاره؟
مننه. متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان، او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی، تقریبا 350 شیعگانو په افغانستان کې له لاسه ورکړی دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده، د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو، پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 4 کسه ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړۍ نړیوال په دې کې چوپتیا چوپ ده. متاسفانه د 15 د اگست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ کې نو ورسره نړیوال یو نو چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري، او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان نه وتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې نه نوتی دي، شاید ځینې طالبانو سره وي شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هر ورځ د پیښې شاهدانه یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. این دو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن چې یو ملت په دې کې دردېږي ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او افریقان باید افغانستان نه ووزي، او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه، یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په لای ام زمون ګلام ټولېږي، نه دا ماته ډیره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هر ورځ دوی هم د پېښې شاهدان دي. متاسفانه زمونږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه 40 کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل یې وکړو، دوی درس وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي، لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې حادثه وشي، او نور نړیوال ټولنه
باید تاسو وویل چې نړیوالې ټولنې هیڅ نه دي کړي. کلان راته ووایاست د خپرونې په وروستیو 3-4 دقیقو کې یو په وروستیو شیبو کې یو نړیواله ټولنه څه کولای شي چې نه دي کړي؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په 40 کالو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خواته یې ستونزې وې، ستونزې نه تېرېږو، ډېرې ستونزې مو هم درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه دي چې مثبت شی نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې موږ مخ په محوه کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده، او کله چې خاصتا د اوکراین مسله وشوه افغانستان بیخي د دوی نه هېر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري چپتر نه ده، دا کېدای شي
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد. نور سره کوم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په هغه کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیاب شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حال ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې سرویخ کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې موږ قرباني ورک، په دغه 40 کالو کې موږ څومره قرباني افغانانو ورک، یواز زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پرې دی. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یواز نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ او دوی نظام ته راشي، زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډیره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندړ نه را اخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم بیا هم له ښاغلي هنریار نه. تاسو ګوري دیبه په پارلمان کې کله چې انفجار وسو دیبه جړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به یې په ژبه باندې به جنګونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې اوس هم اوښکې توی کړې د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ته ډېرې پخوانۍ ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي، له سنګرونه راغلي دي. که څومره صداقت وښیي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو په رسمي ته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیفه روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیف نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی اونریار ویلې دلته مقصر دي، دوی مذاکرات ته نه نږدې کېږي. دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې د دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا هم درلودلی دی.
وروستیو څو ثانیو کې مننه له تاسو نه د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.